و مالداری مشغولند و از این طریق معیشتشان را تامین می کنند.
درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په ل خبرونو کوو پایلم ل خبرونو. طالبان به په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسایلو په اړه په 13مه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسایلو د لوړپوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د مې د میاشتې له 28مې تر 29مې نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څو اړخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې اړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 12.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه تړانګه کې د ریپورټونو له مخې 45 تنه وژل شوي. ډیری دغه کسان په یو ښوونځي باندې په ترسره شوي برید کې وژل شوي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې وسلوال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 6 تنه په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره یې د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وسویلی د غزې خار دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 1500 زیات کسان ټپیان شوي. هم دی هغه زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 20مه نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارد یورو چې 120 میلیارد ډالر کیږي هغه طرحه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړول لپاره چمتو شوې ده. دغه طرحه چې د اروپا د امنیتي اقداماتو په نوم یادیږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شوه چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالي او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا د وروستۍ طرحې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واضح کوي چې د روسیې او بلاروس لخوا رامنځته شوي ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره یې مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا ومومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي. طرحه وایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې زر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وایه کړي. دا خبر دوستانو وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کوم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسیدلی که نه، په دې اړه به رپورټ واورو. دا به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ دی مالی تاوانونه وخت دي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنځد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي، خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 26 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوی کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله، هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي، ازادي راډیو ته وویل:
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دی، موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې مغوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پورې د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واورېدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو، خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. له موږ نه روغتون لرې دی. موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ سیمې ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین 4 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 4.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته دی وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي. موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو، خو دا واکسین مرکز په مرکز دی، نه کور په کور. د 2 یا 3 کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده، خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې تر ډېره جوماتونه او روغتیايي مرکزونه د دغه کمپاین د پلی کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمېر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن و. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنیو ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2024 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 2 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ 2 یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
ل اکرام الله اکرام سره و همدارنګه د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیښې موندل کیږي او په وړاندې چې واکسین یوازینۍ حل لاره ده، هغه له خنډ او ځنډ سره مخ دي. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شری د ناروغۍ له امله د مړینو کچې لوړې شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي یوازې په یوه اونۍ کې، یعنی د روانې مۍ له یولسمې تر اوولسمې پورې، د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نولس یې له پنځه کلونو کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمېر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي دي، وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ راځي چې دوی نه یې د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مۍ له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان 4,340 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوې. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمېر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مې د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی، ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې مېرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمېر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمېر 350 ته ورسېد، په داسې حال کې چې دا شمېر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي، وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمو ماشوم مو مریض و، اول پری وړي وړي دانی راوختلې، بیا وروسته هم تبي کاوري ډيري، بیا ایسته موږ بوت ډاکټر ته دل دلاړو. ډاکټر ویل ته دا خوشيري نیولای ده، بیا موږ ورته دوا واغستله، دوا مرته شروع کړل، خو دا زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب و او د صحیح دوا مرته نشو اغستلې. کله به دوا ورته واو کله نه و، بیا خدای پاک رضا و نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه دواګانې پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبجي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او دې شو ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمېرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مې له یولسمې تر اوولسمې په یوه اونۍ کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 46 او د کانګو ناروغۍ 1,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3.3 سلنه زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک وباله. وی ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت له امله په سیمه ییزه ترانزیتي څلورلارې بدلیدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې لس میلیاردو ډالرو د ډېرې پانګونې تړونونه کړي. فیروزه عزیزي نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او افغاني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلورلارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په 26 خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډېر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابره کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصل سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره همغه په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي، لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې لا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرق شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کار نه ده پورته کړی. مثلا مس دی عینک کان رانیولې دي په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا څلورو کالو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګه کې 450 تنه وشل شوي. ډېر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرایل پوځ ادعا کړې چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 46 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارېده. خو د اسرایل پوځ ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه په اور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځېدلو جسدونو د پاتې شونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوځ وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز په نښه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرایل بیا د ملکي وګړو د وژلو پړه پر حماس اچولې وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړانګه کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ 19 غړي چې 15 ښځې او 2 ماشومان پکې شامل وو وژل شوي. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې راهیسې له حماس ډلې سره د اوربند له پای ته رسېدو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړانګې بریدونه زیات کړي. د هېواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلې شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېیمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدود ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نشي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډېر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغې تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي، خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرح رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. اوس هم یو بل رپورټ. د اوکراین پر خاوره له بې دریغه بمباریو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونی بللی. هغه خبرداری ورکړی چې روسیه به په یو مخ سکوت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تیره شپه 355 بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر ښارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډېر خلک بې ځایه وژني. توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دای نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولادیمیر زیلنسکی په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل، او د یکشنبې په سهار هم دوام وکړ.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایرسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولي. دغه مالداران ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي چې له تیرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو سی خوراک نشي کولی، خو مانی نیولی خپې وړي شي ګرځېدلی نشي. اکثره فیصدي مالونه مړه کېږي او دغه وترنری خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دغه مرض پهله زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بدې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلی کور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده.
غواګانې او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډېر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا 24 ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلی دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلکو غواړي مړې کړي، او طبق نه دی شل مرضونه نور نیولي دي. موږ له ملګرو ملتونو څخه هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کرونده نه لري، دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنرۍ خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي.
اف ای او ویلی چې دوی له سیمه ایزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوي وکړي. او خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي. او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکاري لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولی او پټول خوندوهم کو چارویو کې د لوړې درجې تبې لخلې د افرازات او یا لاړو ډېرې دل په پخو او خله کې د زخمونو پیدا کېدلې نخې نخانې خي او وایي چې د ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خبريږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدې نه وورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډېر زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتې، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، او خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دې نه چې لوړو زده کړو ته پیل وکړه ووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې، عملته مې خپل مکتب وایلی دی، ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې، لسم صنف کې ما په خپل ورسره باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته. افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي، د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ او ډیر تا ډیر تا جالب او ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دو پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتله
که دغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
ا زه چې افغانستان کې یو ماشوم ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شول سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبات په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زی او شرم و ما نو زما پلار جان زما دې زیات حمایت کړ زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم را وسلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص وسم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلاش سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو نو کله چې مکتب نه خلاص وسم ډېر زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلی ما د پاره ډېرې ستونزې وې یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره م ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیابه شوي وای او پانتون کې کامیابه شوي ښې نمرات هم لرلې نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکاناتو ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې و
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډېر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټولو ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت
ما بجانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
ما خپل ځان پیژندو ما خپل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخوم هغه ما نه و انتخاب کړی مګر تحصیل ښه ژوند ښه ښه تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ادیشنو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم دا ښه راتلونکی راکوه نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې تې نه شي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي یو څوک ډېر هاي لیول وي مګر چې بیا ذهن دې پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت او یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډېر راته سخت چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته کنه مګر زه ډېر زیاته خوشحال سم په دې مې چې زه ډېر پانتون کې مو هغه کې ډېر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول امریکا ټولنه یو کار ډېر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې وي هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده او یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کیوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ نه واته چلانه ولا مې نه سود اف اون کوله مې نه شو نو دا مې وخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنیټ ته ما چې کوم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان مته انټرنیټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
محبوبه جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستئ د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یې جنو باندې د دغه رشته د مختبولو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي په انجینرینګ کې شي نه دي فزي په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونه لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري داسې نه ډیر رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ زه ویني ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې دي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم موخه سي لري هغو ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوئ چې هغه رشتې ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر ګزاره یم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ او اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغسو فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهوره متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فیزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نستلای نسی دا ستونزه کومه خاص ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف دی کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشحالي احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اسې یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم او زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما را کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې فکر کوم مسکا مخلې ترش
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شی به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی اوسې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی وی غره سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دلته په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلای نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو یره شمې مینا ده تر اوسه پورې
ژوند د وس څنګه تیریږي څومره راضی یاستئ د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکي د پاره د افغانو ښځو د پاره د افغانو نجونو د پاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن سوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زمون هیواد دی او آل تطلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې په فکر کړی دی افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوئ؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او هر خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخلو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډېره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وی.
ډېره زیاته مننه.
زړه مې داسلوي چې بس تمرا نوخي، سیدا زړه مې داسلوي چې بس خپل دورا باندې داسلو وکيږي چې بس تمرا نوخي، سیدا زړه مې داسلوي چې بس دارا تیار
خدی پری خوما دارا تیاد ندی چسنگا بس دی پری خوما دارا تیاد ندی چسنگا بس دی پری خوما بس تا دخلی تا خبرا میا دیگی چی بس تاپلی دورا باندی دانسی لو بکی
بس